السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساج مليم په خبرونه کې باید پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه وره خو لمړي د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار فرخنده اسدی درته وړاندې کوي.
عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې یو ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی. د پاکستان د میډیا د سار ادارې د دغه هیواد سوارلس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر د کرکجنې وینا په خپرولو نوټس جاري کړی او په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مې په 14 نیټه په کوټه کې د ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت ان پی مشر یو مشر او مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اول چې د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړي. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیری هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناک وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لارې له خیبر پختونخوا بلوچستان د پنجاب پر لور اړولې ده خو حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په ګاډي بمی چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلا نه دا وخته. نن په سلاردو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته په لارا د چټان د ورور بخصاده په ګاډي بمی چاودنه وشو چې په کې ځینو ګاډو ته زیان رسیدلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د دغه پیښې غندنه کړې. د پیښې پړاچا نه ده منلې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وې. د دغه وینا سمدست وروسته د پاکستان پوځ یو بیان جاري کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروري او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د جمعې پر ورځ ناوخته بیا الطاف حسین په یو بیان کې له پوځ نه په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیکره کل شوو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال لډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
پاکستان رولر کرے پاکستان دل تزر شړل نه چې کوم دو بای دې مافي دای دې معنا وغوړي چې کډوال نه زو دته مافي ورته دای دې ماته مافي بالکل نه کوي مافي دې ماته ضرورت هم نشته دته کډه ماته مافي ضرورت دې ماته نه وي چې دته مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه تر لسو لکو زیات کسان به کورکل شي وو چې په کې شوخا 2.5 لک افغانستان ته کډه شوي. په پاکستان کې مش ته کډوالو دستنیدلو لړۍ پر شوې ده. په کابل کې د هغه جری په وجلو کې د خپلو تورونو کسانو د کیس لمړی اوریدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو وجله. دغه اوریدنه په ټلویزیون چینل هم نیخ پنیغه خودل شوه چې پکې د پولیس چارواکو په شمول په نه حاصل وخت کسانو فردي جرم عاید شوه. نن دغه کسان عدالت ته وړاندې کړل شو او پښتنې ترې وشوه. او وشکلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا وجل شوه او مړی ته ور واچول شو چې کله په هغه د قران پاک ته د سوزولو تور پورې کړل شو. د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو او خوځو لخوا مظاهرې هم وشوې. د تمه ده پر روانو ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یو حکومتي ډله د طالبانو د نمائندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطاالله لودین پرون ویلي چې یوه شل کسیزه ډله به د طالبانو له نمائندګانو سره په دوحا کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د می په درېمه او څلورمه نیټه کېږي. طالبانو هم دغه خبرو پخلی کړی. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو تغوږی. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزلې کې څه باندې 2200 کسان مړه شوي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1000 اروپایان په غرونو کې لادرک دي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په وینا ښایي ځینې یې مړه شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباری او شپږ اونۍ وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړې چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدلې شي. روس په دغه غونډه کې د زر تر زره اوربند غوښتنه کړې چې دا شند متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالۍ ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړ چې د یو تورپوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوه اونۍ مخکې هغه وخت مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. د پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې هم وشوې. دا او خبرونه
خبرونه د فرخنده اسد نوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د کاچر گوادر لارې به یویس بے تنا بلکې ټول هیواد ته ګټه رسي، خو عوامي نیشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نادر اعلان کړی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډونو جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلي کې چې کوم دی یو های سکول ماستر دی، دغه کم کس چې به پیې ته ته په ګزار باندې به ولاړو، نو هغه ته اوس کور کې مطلب دی دا د سچ چې کوم دی حکومت دا اجازه ورکړو پر دې نه هغه ته چې دی دا د تګ راتګ مشکلات هم ته آسان شو.
په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي، هغې کې ډېر زیات تعصب او هغې کې ډېر زیات نفرت او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او په مومندو کې به د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ د لوبې حال واره.
او موږ د مشال ریډیو ډېر ستاینه کوو. دې چې کوم دا کیټونه ورکړي او دا لوبې کمې روانې، دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه او سورتو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته سربېره په دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټولګوندیزه او کانفرنس هم رابللې ده. د اعلان د جمعې پر ورځ د ان پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین کړی دی چې تفصیل یې درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانه نه دي، که څه چې ده په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے،
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیمه تختری جی نو د پاکستان ایجنڈا ده، او کزمر لسیمه تیر سی نو بیا د بلچا ایجنڈا ده. که لاهور په پاکستان کې دی نو آیا ډی آی خان په پاکستان کې نه دی؟ که حسن عبدال په پاکستان کې دی نو آیا لورالایی ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکي موږ ډېر واره اورېدلې او اوس خلک له دې خبرو نه ویریږي، ځکه چې خبرې اوس تر دې تېرې شوي دي. افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کنفرانس ته یې رابللې دي چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي. موږ تر سیاست هاخوا دا ستونزه راپورته کړې ده، ځکه چې موږ د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو ته دعوت ورکوو. نو په دې کې سیاست له کومه راغی؟ سیاست نه دی، بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده، او همدا د هیواد د سلامتۍ او بقا مسله ده. د خپل ګوند تر سیاست هاخوا هر یو ګوند چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي موږ به پکې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم،
کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د اے این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشخر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترهګرو مرکزونو پټن ځایونه ختم کړي، چې په نتیجه کې د ټول هیواد په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستانه تر راستنېدو وروسته پیښور کې کړی دي، چې تفصیل درته ذبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده، او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي، چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو، په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي، چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ جړې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي، او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هیوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هیواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای د بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي. خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ خود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
دا او سبی الله شفق د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د میر علی په تر سره شوي سفر نیوکه کړې دي. نواز شریف د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او لاغرسته ویلي وو چې په دې سیمه کې د ضرب عصب په نامه عملیات بریالي شوي دي. خو د عثمان سی قبیلې مشران وایي د پاکستانی مشرانو میر علی ته دوره کول سمه خبره ده، خو باید چې د مشران بې کوره شوو ښه کډوالو سره هم وویني. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د وزیر اعظم او فو سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمان ځای مشران ګیله کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلق په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې هم د عثمان ځای مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا هم میر علي دلور د یا میر مشا ته د دوره کړې دوه ته میر مشا او میر علي او بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دی هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر دی عثمان ځای کوم جرګه وه په چار بجې دی خال کې د خبر کړې وای د سره د جرګه کړې وای دلته د میر د عوام چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځ نه پوتې دي دا حال کړې وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي دې عثمان ځای کوم سره کړې وای آرمی دوره کړې وي بالکل امیر سویلای نشی باقی د عوام چې کومه مسلی دي عوام دلته پروت دي امیر دلته مسلی دي هم د امیر سره کښینی په اپریشن په ټیم کې هم د امیر په اعتماد کې نه یو غوسی هیڅ پرتا چې تلل هم کیو چې امیر سره په دابنده خبره وکړو چې امیر وړاندې وزیرستان د سرنګ دي. می
ملک نثار علی وای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بې کوره شوي عثمان ځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړې وي چې دا واپسای په اړه یې ورته خپل موقف ویلی وو.
وزیرستان ته خو مې هر وخت ویل چې دا خلک درنی او مې خوش آمدید دا ورته ویي، خو څنګه نن حالات داسې دي چې اگر لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نره دابط کوي خبرې شي کوم د عثمان ځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبات باندې چا خبره نه دور کړي. لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کی چې په هر خبره شي د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمان دای کوم دا په اعتماد شو خصه شي خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په د ملک په نړۍ ځل شي د متاثر نه ژوند تیروي په میرل تحصیل شي راځي کته فکر نشته چې د میرا کوم دولته کې خلک دا په باندې په دغه ورته دي د سره جرګه او کو مشوره در سره او کو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمې نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میر علي سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نادرا اعلان کړی دی چې اوس قبایلي ولس په دویم ځل د خپلو شناختي کارډونو جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادرا چارواکي وایي چې د شناختي کارډونو جوړولو په لړ کې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیاوي راوستې دي. د دې ګام وروسته د سیمې خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دې سره به د دوی ډېرې مسلې هوارې شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نظر یو چارواکی له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دغه لړکی د فاټانا د پارلیمان غړو لدوی سره رابطې کړې وي او دا غوښتنه یې لرل چې په دویم ځل څوک شناختی کارت جوړوي نو په کار ده چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي. په کومه چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ایف آر فاټانا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل نو هغه وی
ما پېښور اسلام آباد دواړو نظر ولا سره تفصیلي ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې سره کې لکه مو په ټول ملک یو سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لکه 16 گریڈ نه باو چې کم افسر لږه تاسو لا سټیشن وکي نو تاسو نادر په کار د چیف پی کې لکه څنګه مو ټول ملک نو ان شاء الله سره مو کامیاب شول او هغه سټارټم شول نو اوس چې مو کوم خلک لږه دوباره رینیول کې نو هغه 16 گریڈ یا 16 نه باو چې کم یې ونه د سټیشن وکي نو هغه کار وکي نو پولیټیکل نه هم کوي شي او 16 گریڈ هغه نه باو هم کوي نو یو دواړه آپشن
پدی فیصله باندې د فټه ولس د خوشحالی سرګندونه وکړه او له مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت دا فیصله وستایله. په دې لړکی د باجوړ ایجنسی نه ملک نثار خان وی
په هر کلی کې چې کوم دی یو های سکول ماستر وی او دا غي سره مطلب دی سینیئر ټیچر وی دا هم ګریډ 17 دا کم کښې به پی ته تو په هزار باندې به ولاړو نو هغه ته اوس په کور کې مطلب دی دا د فټ چې کوم دی حکومت دا اجازه ورکړه
حکومت همدغه رنګ قبایلی ولست اسانی ورکړي چې هغه ته هم د پاکستانی احساس وشي. نوموړي زیاته کړه
دنه بډیره پیدا دا ورسی کنه سوالانه خبر ده چې مو قبایلی ولست ده را په خپل باندې پسمندای مو مو سره د پیسو دومره درک نه لګي چې ستا دینه په لښین او ساتي ورته او د ډیر دي خرچې کوي خرچونه به بچو ور باندې او د نه علاوه کینو را پیدا بده وي ته مو د دفتر په کروي باندې لکه لور شو انتظار وکړو ګنټه ګنټه او ورځ ورځ به انتظار کړو د مو په خپل دفتر کروي باندې د معلومات مو ته نه کوي دې عوام ته ټول بي تعلیم خلک دي نو هغه به د ښې نه مستفید وي ان شاء الله ته غوته ډېره غوته پیدا وي ډېره غټه پیدا وي.
د قبیلی ولس او مشرانو په وینا باید چې په پاسپورت جوړولو کې هم حکومت دارنګ فیصله وکړي ځکه چې پاسپورت جوړولو کې هم دوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مذهبي آزادې په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. په یاد د رپورټ کې ویل شوی دی چې ریاستي ادارې د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوی دی چې د مذهبي ازادیو له پلوه په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپی خستونزو او دړکو هم بحث شوه دي. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لګکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودې نه په هندوانو عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. با کوټه کې اوسیدونکو ځنې هندوانو سمود مخ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پر خودو ته اړ شوې دي.
زموږ اکا نوم دی اتملال دی ولاړې انډیا ته یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي زموږ رالو دلې په کوټه کې نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات تی ته معلوم دي سي خراب دي
هندوان دلته په عذاب دي بابا مسایل دا زموږ الفان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعهګان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد ایډوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي او اوس خو خبره دې ته رسېدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقونو لپاره اواز اوچتوي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه عمدہ ضیاءالحق کے دور کے کتنے جو سی بھی آگے کے بے زیاد مسئلے سے تعصب ہو اور ایک بے زیاد مدعے سے نفرت تھا اور آگے بے زیاد غلط استعمال ہی مجھے پوجے بانے عدالت نہ کم مسئلے سے جاتا سی اور پھر یہ خلق تھا اور اکثر کیسوں سے جوڑی گی نو آگے بھی سوچ اور فکر بانے پڑے منصوبے تحت جوڑی گی اور آگے کے دروغ بھی کہ رشتہ شہادتوں ادا سے عدالتوں کے مت تراشی کہ آگے کے معیار کی اس کے خلاف مندوں سے دیر زیادہ نفرت اور یوں سی.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپل عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس حاصل وکړي خو بریالي نشو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې لیکي چې هند ته د یو داسې وسلوالې ډلې ته جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. انڈیا ٹوڈے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقاله لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انڈیا ٹوڈے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وې او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې. خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوسټ سره هم اړیکې وې. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورت کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخواني کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخواني کمانډان عبدالروف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجودګۍ رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او د هغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې په کې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول. خو بیا وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرلو نه انکار وکړ او دا یې د دوی د بدنامه کولو یو مهم وباله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د فرخنده اسد نبلن خبرونه واورو. عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري، بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمي چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمر جوبلانه د شوینن په سلارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمي چاودنه وشوه. د پیښې پراچا نه ده منلې. په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شو. د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړې. بلخوا په وس دغه وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخنه غوښتې. په کابل کې د هغه جنۍ په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د کیس لومړۍ اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او سوالو طالبانو ترمنځ په روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزلې کې څه باندې 4200 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار نه دی، ځکه چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. او د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. لن خبرونم د فرخند اسد نواره د لوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان زن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی نی.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوي دي. او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2005 کې زلزلہ راغلی و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده، باید چې سار غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلاره جوړ کړی شي. او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړې چې پکې دا ژمنه وکړې شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي. او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړې شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي، نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې تر څنګ د پیښور د خبرېدونکو مشرق خپل ادارے کی پیخور او خوش سیم کی د تیری سلی باران د لاسه شوی نقصان پاړه لیک کړي او وی چی تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی. او حقیقت کی دا یو ګران کار دی، ځکه چې د ټولو زپلې شو خلکو او سیمو سروے کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخ کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف له خوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو، خو هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې پلار دي. او تر سوچ د ټولو سره مرستې نوی شوی تر هغې د امداد عمل نیم کړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوری کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. دریا اخیر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي که بل باران وشو نو هغه به هم راپرېوځي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلے په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح سیوا شوې ده او د معیشت د سوکالې لپاره پکار ده چې د شرح لوړه وساتل شي. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف ته یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي، چې په تیرو اتو کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نه واخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو، چې د تیرو لسو کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بینک دوه واری په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی، چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کېږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه، ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2% تیل له بهر نه پخ ستلو تکیه کوي، چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلې شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی، چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکي پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي که چیرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو دریو کلونو کې 12 بلیون ډالره بچت کولی شي، چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدې شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومې ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی، د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت هم پوښتنې کېږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تک په اړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي، چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګېږي. خو ویبپاڼه دا حقیقت بولي چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي، بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا، بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي، او که چیرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په هکله له حکومت نه ګیله مندي، که څه هم اشرف غني وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسله والې ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
داوا ملیحا امیرزاده په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو وسلوالو طالبانو ترمنځ پر روان ورځ کې خبرې پیلېږي، که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال د خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم په دوحه کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کېږي، خو د ولسی جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کېږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره مونږ تقدیروو، خو یو اعتراض مونږ لرو، باید په دې حیات کې آتمن د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزادي مونږ موجود وای چې مونږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته مونږ قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ مونږ دا ډېر وخت نه نارې ویو چې مونږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو مونږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یوه تکسیس پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه تراوان چوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکراتو ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دې وړاندې په جاپان، چین او فرانسا کې هم د سولې په اړه په ورته څیړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی.
مشال لیډیو تاسوره په د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو سل او پنځوس وسلوال وجل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د مخالفو وسلوالو د سلګونو تنو له مرګ ژوبلې څخه خبر ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال زون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یوې اونۍ راپدې خوا په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او سل تنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو په ترڅ کې یوازې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترڅ کې ملکي وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالي تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمیدالله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمال زون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پای ته نه دي رسیدلي. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگلي لکه چچینی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګ وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي. په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمندانۍ او هم په شمال زون کې 209 شاین قلدو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول.
مشال ریډیو تاسو سره لزان مرګي بریده تر ژوندۍ راوتل وروسته د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا ویلي ځینې قوتونه دغه پښتنو مشرانو غږ غلي کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بری ته زیارت پر رس شوی وو. آفتاب شیرپا د جمعې پر سنا وخت په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې سرګندونې وکړلې چې شبیر جانی درته تفصیل وړاندې کوي.
په پیښور کې بیګا ماخام د خبري غونډې وروسته د قومي وطن پټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی، خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسۍ ختمولو لپاره به آواز جوړو او پدې کې زما په خیال د ټولو سیاسي پاټو یو کردار دی.
آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې بعضي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نه وي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاري یا معاشی حل ځلې نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
څوک دا غواړي چې د علاقه د نوره پاس پانده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي، نو دلته به نه د بیرونی سه سرمایه کاری کیږي او د دې خپل خلک به داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او نور دیونو کې هم داسې حالات جوړ شوي دي.
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنزو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په حقله باندې آفتاب احمد خان شیرپو وویل چې دغه برید هدف دوی په خپله وو.
جلسې نه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فارغ لس پیکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلي په شیشې باندې په بونټ باندې په دروازې باندې مونږ خو مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پام وړ ده چې د تیر زیارت په مازیګر چرسدی تورنزو کې د یوې غونډې وروسته آفتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په رد عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د زیارت په ورځ د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا په چرسده کې له یو ځانمرګي بریده ژوندی راووت. د څلورم ځل دی چې په نوموړي وسلوال برید کیږي. د سیاسي چارو پوهان فکر کوي چې د پښتنو مشران څکه په نخه کیږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی هم دا راز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي دي، خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. نور تفصیل د زبیر الله شفق په دې ریپورت کې.
دا پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، له 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، وویل:
ملت پاله سیاسي مشران په دې خاوره باندې امن غواړي، هغه غواړي چې ترهګري ختم شي، هغه غواړي چې دا فتح ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې په هغې باندې همدغه شم دي کومې چې هغه آفتاب خان دی، که هغه اسفندیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي:
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي، لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی، چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو. پیمرا د الطاف حسین په تقریر خبرولو سوارلس ټی وی چینلونو ته ځواب د سوارلس ټلویزیون چینلونو ځواب غوښته دی. وایي چې کوم یو ټی وی چینل یا ریډیو نشي کولی چې د هیواد یا د سیکیورټی ادارو پر ضد مواد خپره کړي. د ایم کیو ایم ګوند الطاف حسین تیر ورځ د یوې وینا پر مهال د پاکستان په حکومت او په امنیتی ادارو نیوکې کړې وې. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د زیارت په ورځ د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د لندن نه خپل پلویانو ته په ټلیفون خطاب کې په پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي، او دغه رنګ یې د هندوستاني استخباراتي ادارې رانا مرسته غوښته وي. دغه تقریر بعضي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړی وو. د کوم وروسته چې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو ویلي وو. دا رنګ د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط ولیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوی وو، چا چې دغه تقریر نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې وروستو پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون د وشتم شک تر لاندې نوټیس جاری کړی او ورته هدایت ورکړو چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خپرونې د ډیلی ډیوایس سره وچلوي او هاغه موادونه د ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. د میډیا د کردار او ضابطه اخلاق پاړه چې مشال ریډیو د خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو، نو دوی وی چې مهذبه او پرمختللې معاشره کې څوک په یو تن هم بے بنیاد تور نشي لګولې، نو ادارې خو بیا لری خبره وی دی زیاته وی
کو یو من نېشنل سکیورټی سټیټ دی د 1300 سلويختو 500 کالو نه، نو بیا هغه ریډ لاین کراس کول چې هغه ګراند شي او هغه ریډ لاینز کراس شي وي په دومره غټه اداره باندې الزام لګول دا د جرنالستیک ایتکس خلاف ورزی ده. تر څو پورې د کوډ اف ایتکس خبره ده او د جرنالستیک نامز خبره ده، نو زه به ډېر په افسوس دا خبره کوم چې مونږه جرنالیزم کې نه کوډ اف ایتکس نافذ کو او نه یو نامز ومنل. ځان لم نامز جوړ کړي چې حکومت لاس راوړي، نو مونږ وایو دا په فریډم اف پریس باندې حمله ده او چې راتوي په خپل جوړ کنو په خپل نه جوړو.
همدارا سوارلس چینل ته د نوټس جاری کولو په حق لمو د وکیل او قانوني چارو د کارپوه شهاب الدین خټک نه تپوسو کو، نو دوی وی چې پیمرا یو اداره ده او باید چې دا پلکار هم دغه رنگ تر سره کړی دی زیاتوی
مونږ په یو ریاست کې اوسېګو او د ریاست بیا مختلف داری وی زمونږ خپل یو آئند ده په هغه کې د مختلف ادارو خپل فرایض او دغه ذمہواری چې د لیکل شوی دي. په ټول ادارې ادویه دا فوج ته مکنن نه ده، یعنی زمونږ پارلیمنت چې کوم ده دا خپل ځای محترم دي. اوس سو پورې د دغه ادارو د عزت او دغه د وقار تعلق ده، نو دا خو یو قدرتي خبره ای چې په هر ملک حکومت چې
بل طرف تا د متحده کامی مومنٹ مشر الطاف حسین پخپلو خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافی غوختی او وای رانا د مرستو خبره په تنس کې کړي وا د یادونه دا چې سمو دوړاندې هم پیمرا په جیو او ای ار وای ټی وی چینلو جرمانه لګولې وي او دا د سورزو د پاره بنکړي هم وو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ممند ته. په ممند کې د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ لوبې روانې دي. په سیمه کې خلکو د مشال ریډیو د حساس تایلې او ویلې دي چې دا د امن یو نخښه ده. دا چې په دې ټورنمنت کې څوک څوک مخکې دي او سیمی فائنل ته کومه ډله رسیدلې ده، د شانواز ترکزی په دې رپورت کې به حال وورو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنت دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونې لوبه کې د محمود جنسي سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډي جوړ کړې وي چې بایکور ترې په اخیرنی اوور کې دغه منډي پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونې کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بایکور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل،
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټریګانې لګي، موږ ټرانسپورټ لګي، موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي، د سپورټس په بات کې بلکې زیرو دی نه راکوي. مشال ریډیو دی هر یو شی فری، موږ لا کټ سیم راکړي دي، فری دی انټری وغیرہ نشته. د دې موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ په دې حالات کې دومره منډه وه ډیره منډه.
د لیویس فورس کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټنګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اتا ورمانو ول چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبي ډیر ښه موقع په لاس ورغلی و. په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلوب وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه.
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي، ان شاء الله دا اول کامیاب سو خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ. بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټنګ کوون کړي، هغه سره مې خبرې وکړې.
په دې کې یو خدا چی قسم انټرټینمنټ دی، بل خبره دا چې کیل کود چې کم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ ده. د مشال ریډیو طرف موږ د دوی ډیر مشکور یو. د دوی په وسط سره موږ ډیر ځنه ولیدل، الحمدلله ښه خسته سپورټ حاصل دی، سکیورټي بابت هم حاصل دی او ان شاء الله دې سیمه کې به روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو.
د محمود ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم دې لوبې لا راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه.
او موږ د مشال ریډیو ډېر ستاینه کوو. دې چې کوم دا کیټونه ورکړي او دا لوبي کیمرا وایي، دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي. او خپل موږ کوشش کوو چې په لیویس کې ایون په خاصدارو کې ایون زمونږ چې کوم نور کالجونه سکولونه دي یوت ته، نو ان شاء الله کوشش زمونږ دارې چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کړو او ان شاء الله غیب په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګوره کړه جنگ محاذ یو کبیاغه د لوبي محاذ، نو ان شاء الله پای کې به پوره پوره شرکت کړي.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د ګنداو بر محمود جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر دی چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه اورو. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري، بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمی چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلانه ده شوې. نن په سالارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمی چاودنه وشوه. د پیښې پړه چانه ده منلي. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیکور کل شو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت ته هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خبرولو نوټس ورکړی دی. بل خوا په وس دغه وینا کرنجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپل وینا بخنه غوښتي. په کابل کې د هغه جنې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د کیس لومړی اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په راروانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. او د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل پرون په یوه بیرنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنګبندي اعلان شي.
لن خبرونه هم د فرخنده اسد نواریدل اهم دي. سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دي سره زانی ساجمل فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق خان ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.